په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله زده کوونکي خوشحاله دي او ډېر په غور سره د خپلو استادانو دغه ډرامایي او فلمي لیکچرونه اوري. د پوهنې چارو ماهرین باور لري که د پوهنې وزارت د ښوونځیو درسي ساعت نیم دغه ډول فلمي او د ډرامو بحثونو او لیکچرونو ته بیل کړي، نو د زده کوونکو په روحیه او حاضرۍ به مثبت اغیزه وکړي، او تر څو چې زده کوونکي له دولسمه خلاصیږي نو د عاشقې ټول چلونه به یې زده وي.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې د ښار په لوی مرکتون یا مړتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړل شوی. خبر زیاتوي چې اوس مرکتون یا مړتون خلک روغتون ته وایي، ځکه چې یو ځلې ناروغ په چپرکټ څملي نو بیا ژوندی نشي ترې راوتلی. له همدې عمله زیاتره خلک وایي چې په رسمي ډول دې روغتون په مرکتون یا مړتون بدل شي، ځکه هسې هم زیاتره وطني اصطلاحات په بهرنیو د بدلېدو په حال کې دي. کارپوهان وایي که دا کار وشي نو د ناروغ د خپلوانو ګیلې به هم له منځه لاړې شي چې ناروغ یې له مړتونه مړ یووړ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د ښاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګه خواږۍ واچولي. خبر زیاتوي چې دا کار له دې عمله وشو چې کبانو د سیند د ککړو اوبو د تنفس کولو واس نه درلود، نو خپلې زالې چونګو خوته ور پرېښودې. د سیندونو د چارو ماهرین باور لري که ښاروالۍ په سیند کې د چونګښو د روزلو فارمونه جوړ کړي وای نو هم به ښاریانو د چونګښو له خوږو آوازونو خوند اخیستی وای، او هم به یې هر کال د چونګښو له صادرولو څخه بلا ډېرې پیسې ترلاسه کړې وي. هسې ښاروالۍ خوشحاله ده چې کثافات نږدې غورځوي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت حکومت په لکړه مخ په وړاندې ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله یې حرکت ورو او په کراره دی، ځکه نشي کولای په چټکۍ او منډه وړاندې لاړ شي. د حکومتي چارو کارپوهان وایي چې دغه د لکړو حکومت که په رښتیا سره لږ هم مخ په وړاندې لاړو نو پرته له شکه اتل وګڼی او نظر یې وچ کوي. خبرونه خلاص شول.
په نورو هیوادونو کې چې کله غم او ویر وي نو تلویزیونونه او راډیوګانې داسې څه خپروي چې خوشحالي ترې ظاهره نه شي، خو دلته بیا خبره کاملا سرچپه ده. لکه داسې
ډاکو چیرته لاړ؟
صاحب هغه زړې کارتی ته لاړ، وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتی ته لاړ، وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پیښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، څو سوه مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب ما ورته وویل
بد یې وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب دا څه وایي؟
رښتیا وایم.
صاحب دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولې ونه یې، سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروي وو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب، غم خو به یې غلط نشي چې نشي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سرته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بې عقل مست.
اوس ته هم واورئ.
د میلاد سره له دې چې هغه د چا خبره په جګر کې الف نه و، خو دا چې په ډاب کې به ګرځېده چې تا ویل همدا پرون یې له لندنه مستري راوړې ده. نیم ویښته، نیم خریلی سر، نیم څپک پټه داره ګیره، تنګ لنډ او سورای سورای کاوبای پتلون، د لړمانو له تصویرونو ډک بلوز او لکه د روسي زرهدارو ټانکونو په شان سلام سلام بوټونه. د میلاد هغه نښې وې چې له لرې به ورڅخه پېژندل کېده. که د هغه بلوز د لړمانو له تصویرونو ډک و، نو داسې یې په لاره تګ هم لوی ول مست لړمه کم نه و. په تېره به یې چې مخامخ کومه نجلۍ هم ولیده چې د خوا ته به را روانه وه، نو داسې به کوږ ووک شو چې تا به ویل مست چنګاخ روان دی. د پوهنتون ټول محصلین د ده دغو کړو وړو ته حیران وه او افسوس یې کاوه چې د یو غریب سړي زوی ولې خپل ټول عمر نورو ته په ځان ښودنه تېروي. خو ځینو ته بیا د میلاد اکټونو خوند ورکاوه، او دا یې د هغه طبیعي حق ګاڼه چې د خپلې ځوانۍ عمر څنګه چې تېروي هغسې تېر کړي. په هغه ورځ چې دی د لومړي ځل لپاره پوهنتون ته ته، نو د کوچه لکانو له مسخرو ورته وویل چې که دې د محصلۍ په دوره کې هم کومه د ژوند ملګری پیدا نه کړه، نو بیا خدای که دې ښځې خاوند شوې. او ده هم دغه خبره داسې کلکه زړه ته واچوله چې یوه لحظه هم له یاده نه ایستله. له کله چې د وړو پر ځای غټ غټ او پلن پلن ټچ سیسټم موبایلونه موت شول، نو میلاد هم په دې فکر کې شو چې د نجونو د پاملرنې راړولو لپاره باید خامخا یو پلان او غټ ټچ سیسټم موبایل پیدا کړي. خو بدبختي په دې کې وه چې خالي جمعې یاري نه ورسره کوله. په لږه موده کې غټ ټچ سیسټم موبایلونه د زیاترو محصلینو په لاس کې لیدل کېده، او هر چې مکې به د نورو په مخ کې هغه د چا خبره ټیم پې ورکاوه. محصلینو څو ورځې وروسته میلاد هم لیده چې کله به ټولګي ته مخامخ، کله په دالیز او کله هم د پوهنتون په هغو لارو چې نجونې ډېرې تلې راتلې ولاړ دی، او موبایل یې داسې غوږ ته نیولی چې سم نه ښکاري، خو دومره معلومیږي چې غټ پلان ټچ سیسټم موبایل دی. او په زوره زوره دا خبرې پکې تکراروي چې ولې نه، په دواړو سترګو هر څه چې وایې منم. هو هو، هماغه چینایي رستورانت ته سامه ده، ولې نه. د ده ملګرو به چې هر کله ورڅخه وغوښتل چې یو ځل موبایل ورکړي، په ډېر شدت سره به یې غوښتنه ردوله او ویل به یې چې ما قسم کړی چې موبایل به چاته نه ورکوم، ځکه په دې کې د لسګونو نجونو د راز خبرې او عکسونه دي. یو ورځ یې ملګرو کلک هوډ وکړ چې هر څنګه وي نن به موبایل ترې اخلي او له ټولو رازونه به یې ځان خبروي. خو چې کله یې هغه په زور راڅملاوه او په زور یې موبایل ترې واخیست، نو یو ډېر غټ راز یې څرګند شو، او هغه دا چې دغه موبایل یې له تیرینا ټولګیوالې څخه څه موده وړاندې غلا کړی و.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، او زه حوصه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.